السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د هرات لویدیځ سیمې نن یو ځل بیا زورورې زلزلې ولړزولې. په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مشر او زلزله ځپلو سره د مرستې د کمیسیون مشر احمد الله متقی وایي چې نننۍ زلزلې 120 تنه ټپیان کړي او له کوم کره شمیر پرته وایي چې یو شمیر پکې مړه شوي هم دي. ښاغلي متقی ازادي راډیو ته وویل د نوې زلزلې مرجوب له ځکه کمه ده چې د سیمې اکثره خلک له مخکې له کورونو بهر خیمو او نورو ځایونو کې اوسیږي. هغه وویل
زلزله د هرات ښار بیا ولړزاوه او په هرات ولایت کې اطرافي ولسوالۍ لکه رباط سنګي، همداراز وینجل ولسوالۍ او ولسوالۍ ګلران دا ولړزولې او دلته ډېر زیات کلي وران کړل.
د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې د نننۍ زلزلې کچه د ریختر په اندازه 6.3 یاده کړې او مرکز هم له هرات ښاره بهر یاد کړی دی. د تیر شنبه په ورځ هم د ریختر په کچه 6.3 درجه زلزلې د هرات ښار او لویدیځ سیمې ولړزولې چې د وروستیو معلوماتو له مخې شاوخوا 1200 کسان پکې مړه او د 2000 نورو په شاوخوا کې ژوبل شول. تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. د نړۍ د کاتولیک کلیسا مشر پاپ فرانسیس له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانانو سره تر زلزلې وروسته مرسته وکړي. له واتیکان څخه په خبرو شوي راپور کې راغلي چې پاپ فرانسیس نن په خپله وینا کې له زلزله ځپلو افغانانو سره خپله خواخوږي څرګنده کړه او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې هغه کسان هم هیر نه کړي چې د زلزلې له امله بې ځایه شوي دي. د قشتپې کانال د دوهمې برخې کارونه نن پیل شول. د دې کانال د لومړۍ برخې د بشپړېدو په مراسمو کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانیکزی وویل چې د امو له سینده تر اوسه افغانانو ګټه نه ده کړې او دا حق لري چې له دې اوبو استفاده وکړي. ستانکزي زیاته کړه که چیرته ترکمنستان، ازبکستان یا تاجکستان په دې برخه کې اندېښنې لري کېدای شي چې د دوی له حکومت سره یې دا ستونزه له ډیپلوماتیکې لارې هواره کړي. پر غزې نن هم د اسرایلي ځواکونو بمباري روانه ده او هلته یې د حماس ډلې اهداف په نښه کړي دي. بلورته نن د اسرایل په جنوبي ښارونو کې د حماس د 15 ورځې مخکینی برید له امله د نورو تلفاتو خبرونه خپاره شوي دي. د اسرایل د پوځ ویان جاناتان کانری کاس وویل د اسرایلو تلفات 1200 ته رسیدلي دي چې اکثره یې ملکیان دي. اسرایل د خپلو 1098 پوځیانو د وژل کېدو خبر هم تایید کړی. په غزه کې چارواکي وایي چې د اسرایلي ځواکونو د بمباریو له امله تر اوسه تر 900 ډیر کسان وژل شوی دي. نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه ده او د ناتو اوکراین د نوې شورا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې د بریتانیا په مشرۍ یو شمېر هیوادونو اعلان کړی چې له اوکراین سره د څه باندې 122 میلیونه ډالرو په ارزښت نظامي مرسته کوي چې پکې به د ماین پاکولو تجهیزات هم شامل وي. بلورته د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی نن په بروکسل کې د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ سره وکتل. زلنسکی وویل چې اوکراین د ملکیانو د خوندیتوب د خپلو تاسیساتو د ساتنې او د خوراکي موادو د صادراتو لپاره نورو وسلو ته اړتیا لري. او د کرکټ په نړیوال جام کې افغان لوبغاړو د هند په وړاندې بیټنګ پیل کړی دی. تر دې دمه افغانستان څلور لوبغاړي له لاسه ورکړي او په 8.4 اورونو کې 204 منډې جوړې کړې دي. په دې نړیوال جام کې تر دې د مهند یو لوبل استرالیا سره کړې ده او هغه یې ګټلې. افغانستان هم یو لوبل بنگلاديش سره کړې چې بایللې ده. د کرکټ د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام د اکتوبر په 15 په هند کې پیل شوی چې پایلو به د نومبر په 19 تر سره کیږي. دا وو خبرونه د خبرونې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسأله په تفصیل اوریدلی شئ. هرات ښار او شاوخوا سیمې نن یوې بلې زورورې زلزلې ولړزولې.
سنګي، جنل ولسوالۍ او ولسوالۍ ګلران دا ولړزولې، دلته ډېر زیات کلي وران کړل.
دا په داسې حال کې ده چې هرات کې د تیرې شنبه ورځې د زلزلې د ژغورنې عملیات پای ته رسیدلی. نن د ماشوم نجونو نړیواله ورځ ده. افغان نجونې په همدې مناسبت د خپلو حقونو غوښتنه کوي.
معلومدار خبره ده کله چې یو ښځه یو انجلۍ د زده کړې حق ونه لري نو هغه جامعه به څه پیشرفت ولري، څه پرمختګ به ولري.
کندهار کې مو د اوبو د کموالي ستونزې ته کتنه کړې.
نو موږ ورته اوبو ته ګورو ته اوبه شل ثانیې قدر کې کداسې کدلته اوبه را وغورځېږي، بیا مکمل یوه دقیقه دغه اوبه نه وي.
نو راپورونه هم شته او د اسرائیل او حماس د جګړې وروستی حال هم درکو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومنې راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې وړاندې په خبرونو کې هم واوریدل، د هرات ښار او لویدیځ سیمې نن سهار وختي یوې بلې زورورې زلزلې ولړزولې. په دغه زلزله کې د مرګ ژوبل شمیر کم راپور شوی، ځکه چې د چارواکو په خبره د هرات د زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکي له وړاندې له کورونو بهر په خیمو او نورو ځایونو کې اوسېدل. دا چې دغه زلزلې په کومو سیمو کې زیان اړولی، تفصیل د امید ظهیر مل په راپور کې اور.
د طالبانو د حکومت چارواکي مانی چې په هرات ولایت کې د نن سهار زلزلې هم خلکو ته ډیر زیان رسولې دي. د دې ولایت د والی ویان نثار احمد نن ازادي رادیو ته وویل سهار 5:15 چې د هرات خار په ګړون ډیر شمیر ولسوالۍ زلزلې ولړزولې او خلک زیان من کړل.
ولی غوریان کوسان کاروبات څنګه انجیل کروخ ګلران غوریان کوسان زندجان ولسوالیو کې یو شمیر کلی ویجاړ شوی دی. ټپیان مدرلودل روختي ټیمونو روختونو ته لیک ډول دی.
هرات انتقال داده
کڅم د هرات دوالی ویان په نننې زلزلہ کې د مړو او ټپیانو د قرار ارقامو پاړه څونه ویل خو د طالبانو تر کنټرول لاندې بختره ژوند زئی روختي چارواکو له قوله د یو تند مړین یو 1250 نور ټپی کې دوه خبر ورکړی دی. په ورته وخت کې د هرات ولایت د اطلاعات فرهنګ رئیس او زلزلہ ځپلو تدریسیدنی کمیشن رحمت الله متقی ازادي رادیو سره مرکه کی په پیخه کې د 160 کسانو ټپی کېدل تایید کړل. خدای هم ویل چې د لومړی ارقام دی او د بدلون احتمال شته. هغه دا هم ویل چې په دې زلزلې کې د قربانیانو شمیر لدی عمل کم دی چې د تیرې زلزلې د ویرې له عمله لا هم ډیر خلک خپل کورونو ته نه وستان شوي. د شنبه ورځې زلزلې د هرات په زندجان او غوریان ولسوالیو کې ډیر خلک زیانمن کړل. هلته نږدې 2000 تنه مړه شوي او له 2000 ډیر ټپیان شوي. تر خوای نږدې 2000 کورونه هم نړیدلی وو. په همدې حال کې په افغانستان کې لماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق وایي په هرات کې د شویو زلزلو 90% قربانیان ښځې او ماشومان دي. له دې وړاندې په هرات کې د یو شمیر خیریه مؤسسو کارکونکو چې سیمې ته د مرستو رسولو لپاره تللي وو ازادي راډیو ته ویلي وو د ماشومانو او ښځو د مړو او ټپیانو شمیر ځکه لوړ دی چې د زلزلې پر مهال دوی په کورونو کې وو. خو د طالبانو په حکومت نیوکه ده چې لا یې هم له شنبه راهیسې د شویو زلزلو په اړه دقیق او وروستي ارقام رسنیز کړي نه دي. په ورته وخت کې د هرات یو شمیر اوسیدونکو نن ازادي راډیو ته وویل د نننۍ زلزلې شدت د مخکینی په څیر قوي وو او دوی سخت ویرولې دي. د هرات ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکو ملکه
متاسفانه زمین لزه انقدر
لا بعد مرغ زلزله دومره قوي و چیز مون کور زیان مان کړ. د لیزه خونو کې مو در زونه راغلی دا دائم کې اول زلزله وشو کور مو نړیږي
خانه مو فرو خواد رخت.
بل خو په ټولنیزو رسنیو کې خبر شوی تصویرونو کې لیدل کیږي چې د نن سهار زلزله د اختیار الدین تاریخي کلا او د هرات د ځنیو منارونو پاسنی برخه هم نړولې. خو د طالبانو د حکومت چارواکو رسمن په دی اړه څه نه دی ویل. د هرات بل اوسیدونکو سارا هم وای زلزلي کور تخریب کړي او اوس دومره امکانات نه لري چې بیا ته جوړ کړی.
په خاطر از
زه تلس مو کور چودولای او نړولای اوس ته مر امکانات نه لرو چې بر ته جوړ کړو خپل کور ته به تستانه شو
و دوباره به خانه خو برگردم.
رویټرز خبری اژانس د جرمنی د جیو ساينسي تحقیقاتي مرکز په حواله راپور کې لیکلي د زلزلې چې شدت د ریخت تر په مقیاس د شنبه ورځې د زلزلې په څیر 6.3 درجه وو. د هرات ولایت په 40 کیلومتر کې سیمه ولړزولې. د خبر لمخ کې نننۍ زلزلې د زمکه پلس کیلومتر ژور تل کې شوې ده. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې هم تایید کړي چې د زلزلې شدت 6.3 درجه وو.
و موریدل چې په هرات کې نن سهار یو ځل بیا د هرات ښار او لویدیځ سیمه یوې زورورې زلزلې ولړزولې. ورته زلزلې د ریختر په کچه 6.3 درجه زلزلې د تیر شمې په ورځ هم د هرات ښار لویدیځ سیمه وځپلې چې شاوخوا 1200 کسان پکې مړه او شاوخوا 2000 نور ټپیان شول. په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ مشر او زلزله ځپلو سره د مرستې د کمیسون رئیس احمد الله متقی د نننۍ زلزلې د جزئیاتو په اړه پوښتلی دی.
زلزله د هرات ښار بیا ولړزاوه او په هرات ولایت کې اتراتو ولسوالۍ لکه روبات سنګي همداراز انجیل ولسوالۍ او ولسوالۍ ګلران دا ولړزولې او دلته ډېر زیات کلي وران کړل. خوش وختانه چې خلک له وخته په هرات ښار کې او په ولسوالۍ کې دا تدبیر جوړ کړی و تدابیر یې نیولي و چې د شپې د باندې پرېوځي. نو په همدې وجه باندې زموږ ځاني تلفات ډېر کم و، البته مالی تلفات زیات دي. شهیدانو هم تر اوسه پورې خاص اندازه نه ده معلومه شوې او انشاءالله ډېر نشته. زخمیان هم 120 کس زخمیان و چې په وخت سره زموږ کوم د عملي کارمندان چې دغال ته ورسېدل هغه شپخانې ته نقل شول او ځینې هلته سیار ټیمونه صحیح ټیمونه ولېږل شول او هلته یې په منطقه کې تداوي وشول او د زلزلې ټکان ډېر سخت و. اول زلزلې ته ورته
متقي صاحب دغه د بل زلزلې د ژغورنې چارې هم که چېرته له اورېدونکو سره شریک کړئ چې د هغه بلې زلزلې د ژغورنې چارې چېرته رسېدلې، تر خاورو لاندې کسانو ژغورنې عملیات پای ته رسېدلي او کله هم دوام لري؟
اسلامی عمارت هوائی و زمینی ځواکونه رسېدلي وو او وروسته مستقل کمیسیون ورته جوړ شو تر څو ښه رسېدګي وشي د زلزله ځپلو خلکو ته. باید ووایم چې هلته کوم شهیدان چې وو تر خاورو لاندې هغه ټول ایستل شوي دي. نجات ټیمونه د موږ خپل او همدارنګه د خارجي ممالکو ځینې ټیمونه راغلي وو چې اوس موږ دې مرحلې ته رسېدلي چې هغه جسدونه چې په خاورو کې دننه وو هغه مو راایستلي دي. له هغه نه وروسته چې کوم تدابیر نیول کېږي په هغوی باندې اخته یو. په اولو حالت کې هغوی ته خوراکي توکي رسېدلي دي، هغوی ته چې کوم ضرورت و اوبه رسېدلي دي، د هغوی لپاره سیستم جوړ شوی، کوم واشي چې درلودل د هغوی اوبه خرابې شوې ځکه د زلزلې ټکانونو کاریزونه خراب کړي وو، همداراز ساحان خراب کړي وو، د اوبو سیستم ورته جوړ شو. فلحال هلته د مکتمونه اخته دي او نور تدابیر نیسي لکه سرپنا کمپونه جوړ شوي دي، اوس مستقل د هغوی لپاره کورونه جوړېږي، په هغو کورونو باندې کار روان ده او هغه مرستې چې را روان دي د خارجي هیوادونو او همداراز د افغانستان د متدین ولس تجارانو چې کومې مرستې کړي دي یا خیریه بنسټونو هغه د کمیسیون لارې تنظیمېږي او هلته په خپل وخت سره رسېږي.
په خوانی زلزلہ کې تاسو ویل چې د ژغورنې چارې پای ته رسیدلې دي، د ټولو وژل سو او مړیو جسدونه راایستل شوي، ټپیان هم رسیدلي روغتون ته. شمیرې څه ښیي؟ ستاسو کمیسیون سره څه شمیرې ثبت دي؟ څومره کسانو ژوند له لاسه ورکړی او د ټپیان شمیر څومره دی؟
په تیرو زلزله کې شنبه په ورځ سره موږ تر زرو کسو زیات شهیدان لرو، همداراز تر 2000 کسو زیات زخمیان لرو چې هغه الحمدلله ټول تداوي شوی ده او تر کومه حده چې کېدل د هغوی علاج معالجه شوی ده. او دلته شفاخانه کې هم د هرات خپل ډاکټران او هم له مرکز نه راغلي وو او د ځینې خارجي موسسو یا د ملکونو لخوا هم د ډاکټرانو ټیمونه رسېدلي وو. هغه هم وشول مکمل ویجاړ شوي کورونه چې کوم وو د هغوی تعداد هم معلوم شوی ده، تقریبا تر 1400 پورته ده.
او متقي صاحب دغه د مرګ ژوبلې د ارقامو په اړه باندې په تیر ځل چې په پکتیکا کې هم زلزله شوی وه، زه د نقیض شمیرې خپرېدلې. تاسو وایئ چې شاوخوا 1000 نفر مړه شوي دي، اما ځینو سرچینو ازادي راډیو ته د 2500 کسانو د مړینې خبره کړې. فکر کوي هلته ارقام سم نه راټول شوي، هغه شمیرې غلطې وي؟
دی اول لاس معلومات او اول وخت شتون اضطراری حالات او هلته کوم چې موږ ستلي او غوښ سروې کوله، نو شاید دغه کوم اماسي د دار سنسوي وروسته چې کومه سروې نتیجه وه هغه وسوله، هغه هم دغه شی چې ما تاسو ته وویل. داسې په اول وهلت کې حالات اضطراری وو، نو خامخا شمېره به یا زیاته یا کمه ښودل شوي. حکومت چې موږ ته مونږ او دغه رقم دلته نړیوالې موسسې دي یا نور بنسټونه دي
د هرات د اطلاعات او فرهنګ مشر او زلزله ځپلو ته د رسېدنې د کمیسیون رئیس احمد الله متقی و چې په هرات کې د نننۍ زلزلې او د تیرې زلزلې د ژغورنې د چارو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
بیا هم د هرات په زلزلہ کې پاتکی ګو په میدان ورداګو کې د مرستو راټولولو لپاره یو خیمه وهل شوې. دا خیمه د ولایت په مرکز میدان ښار کې وهل شوې او د طالبانو چارواکو یې د څارنې لپاره یو ځانګړی کمیټه جوړ کړي. پر میدان ورداګو سربیره په ګڼو نورو ولایتونو کې هم ځوانانو د چندي ورته بهیر پیل کړی دی چې د هرات زلزلہ ځپلو لاسنیوي وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د هرات د زلزله ځپلو سره د مرستو راټولولو په پار طالب چارواکو دغه خیمه د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې وغلې ده. د زلزله ځپلو سره د مرستو راټولولو د دې کمپاین مشري د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد پر غاړه اخیستې چې په سیمه کې رسنیو ته داسې وویل.
څنګه چې د زلزله کې د هرات ولایت زندجان ولسوالۍ کې د موږ سلګونه ورونه په شهادت رسیدلې دي د اعلی شهادتونو قبول کې دا ټول خلکو له موږ سره هم په غم شریکي کوي.
بلخوا دغه ولایت اوسیدونکي که څه هم وایي چې دوی خپله د اقتصادي ستونزو سره مخ دي، خو وایي د هرات زلزله ځپلې د دوی ورونه دي او په غم کې ځان شریک بولي. دوی وایي آماده دي چې دغه خلکو ته د خپل تن وینه هم ورکړي. د دغه ولایت دوه اوسیدونکي د محمد او زکریا نوري رسنیو ته داسې وویل:
په دې خاطر چې همکاري ورسره وکړو، را باندې حق دی چې باید ورسره وشي، هر مسلمان باید همکاري وکړو تر څو پورې چې دغه زخمیان او زموږ یتیمان او کونډو ته یو چای کومک ورسیږي. په دوی سړو وختو کې په دوی یخ په هغه کې
هرات د زلزله ځپلو لپاره همکاری او همغږي دي. دې له خطر سره موږ تاسو ټول یو افغانان یو، یو درد لرو. سو بنا اند دغه خلک لپاره سه په سخت مشکلاتو سره کورونه نه لري، د ډوډۍ خوړل لپاره چینه لري، د سکا کوبونه لري، د هغه لپاره
د پداسیال کې دی چې د هیواد په یو شمیر نور ولایتونو کې هم او د هیواد څخه بهر افغانانو هم د هرات او بادغیس ته زلزله ځپلو سره د مرستو د راټولولو په پار کمپاینونه پیل کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو راسره اوسئ، د خبرونې په ترڅ کې د افغانستان نور راپورونه هم لرو. خو اوس ورځو د سیمې یوې تودې موضوع ته. پر غزې نن هم د اسرایلی ځواکونو بمباری روانه ده او هلته د حماس ډلې اهداف په نښه کړي دي. بلورته نن د اسرایل په جنوبي ښارونو کې د حماس د 15 ورځې مخکنی برید له امله د نورو تلفاتو خبرونه خپاره شوي. همکار مې احمد شیبر را سره سټوډیو کې دی، دغه پرمختګونه تعقیب کړي. شیبر صاحب، د اسرایل او حماس د جګړې وروستی حال څه دی؟
مننه لوټین صاحب. د غزې په ترنګ کې برېښنا قطع ده، د سون مواد په کمی دوري او اسرایلی ځواکونه نن هملته بمباری کوي. د اسوسییټډ پریس اژانس راپور له مخې په غزه کې پر وختونو کې د دوا او وسایلو کمبود دی او نشي کولای چې د ټپیانو سم درملنه وکړي. دا جګړه چې تر اوسه په تیرو 15 ورځو کې دواړو لوریو ته تر 2200 ډیر تلفات اړولې دي، داسې ښکاري چې په سې زیاته بشي. د اسرائیل پوځ وایي چې د شنبې له ورځې راهیسې چې حماس پر اسرائیل برید کړی دی، د دوی تر 1200 ډیر کسان د 1550 پوځیانو په ګډون وژل شوي دي. په غزه کې د روغتیا وزارت وایي چې تر 1500 ډیر کسان وژل شوي او تر 15000 ډیر ټپیان شوي دي. په ملګرو ملتو کې د فلسطیني کډوالو اداره وایي چې له غزې څخه تر 2500 ډیر کسان بې ځای شوي دي. د سوریې په پلازمینه دمشق کې میشتو فلسطینیانو ویلي دي چې دوی په غزه کې د وسلوالو ملاتړ کوي چې د مځکه له اسرائیلو آزاد کړي. دوه وسلوالو په دې اړه څه نه وویل چې د سه‌شنبې په ورځ د سوریې له خاورې د اسرائیل تر واک لاندې د ګولان پر لوړو د توغندي برید چا کړی. داسې اندېښنه شته چې دا جګړه د سوریې او لبنان لور ته هم وغځي شي. دا اندېښنه اسوسییټډ پریس اژانس شریکه کړې ده. د فلسطینیانو د اسلامي جهاد ډلې او د فلسطین د ازادي غورځنګ پرون ناوخته په قاهره کې د عربي هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو ته وویل چې عربي هیوادونه باید د فلسطینیانو د ملاتړ په برخه کې غوڅ دریځ خپل کړي. د اردن پاچا عبدالله بیا له اسرائیلیانو او فلسطینیانو غوښتي چې خبرو ته سره کښېني. شاغلی عبدالله د چهارشنبې په ورځ د اردن پارلمان ته په امان کې وویل چې دا ستونزه په سیمه کې د دوو دولتونو له ایجادېدو سره حل کېدای شي، چې یو د اسرائیل دولت وي بل د فلسطین دولت او ختیځ بیت المقدس د عربانو پلس کې.
ډېره مننه شیبر صاحب چې له اوریدونکو سره مو د په غزه کې روسي حال او دغه راز د اسرائیل او حماس د جګړې وروستي جزئیات شریک کړل.
azadiradio.com
نن د اکتوبر 11 د ماشوم انجنونو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي د دې ورځې په مناسبت ویلي خځې او انجونې کولای شي مقتدی ویخي او عادلانه راتلونکي په لوري لارښوونه وکړي. دا ورځ داسې مهال په نړۍ کې منځل کیږي چې په افغانستان کې بیا وړې انجونې له طالبانو د تعلیم د حق غوښتنه کوي. نور تفصیل له سناکا کړه.
نن د اکتوبر 11 د ماشوم انجنونو نړیواله ورځ سره برابر ده. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومان جنو د ورځې په مناسبت د راپور په خپرولو سره د دې سازمان د سرمنشي انټونیو ګوترش په حواله لیکلي خځې او نجونې کولای شي مقتدی وحي او درانه راتلونکي په لور هدایت یا لارښوونه وکړي. نوموړي زیاته کړې چې موږ باید د نجونو غږ اوچت کړو او دا ژمنه بیا تازه کړو چې په ګډ کار سره داسې نړۍ جوړه کړو چیرې چې هر نجلۍ پرمختګ او رهبري وکړي. د ښاغلي ګوتریش په ټکو سکل د هغه اقداماتو او تګلارو شاهد یو چې د نجونو او ښځو د حقونو د محدودولو لپاره ترسره کیږي او د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د پرمختګ مخه نیسي. موږ شاهدان یو چې دې موضوع په ځانګړې توګه پر نجونو سختې اغیزې کړي. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش د ماشومو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په دې راپور کې ویلي، د کلیدي برخو لپاره د پاملرنې او سرچینو زیاتوالي ته بیړنۍ اړتیا ده، څو نجونې وکولی شي خپل حقونه درک او لا زیاتې پیاوړي شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بیا واکمنۍ په څه باندې دوو کلونو کې افغان نجونې او ښځې له زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي مشارکت څخه منع شوي دي او د هغوی ټول بنسټیز حقونه ترې اخیستل شوي دي. د طالبانو حکومت په پیل کې له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې په کور کې نیولې، بیا یې پوهنتونونو ته له تګ هم منع کړي. دغه شان ورزشي کلبونو، ښځینه حمامونو او له شرعي محرم پرته د دوی په لرې واټن سفر هم بندیز ولګوه. په ډیری دولتي ادارو او ټولو نادولتي مؤسسو کې دوی له کاره وګرځولې او ان سینګارتونونو کې هم کار کولو ته پرې نه ښودې. یو شمېر افغان نجونې چې د خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې شوي وي، د نجونو او ښځو له ونډې پرته به یوه ټولنه هیڅکله پرمختګ ونه کړي. یوه له دغو نجونو څخه چې له زده کړو بې برخه شوي، زینت مومند، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
دا خو معلومداره خبره ده، کله چې یوه ښځه یوه نجلۍ د زده کړې حق ونه لري، نو هغه جامعه به څه پیشرفت ولري، څه پرمختګ به ولري؟ نو کله چې موږ یو کلي نظر نه وګورو، کله چې یوه نجلۍ یوه ښځه په کور کې نه وي، د یوه کورنۍ نیمګړتیاوې ډېرې زیات احساسیږي. نو همدارنګه جامعه، ټولنه، وطن، دا ټول یوې نجلۍ ته ضرورت لري، یوې نجلۍ ته، یوې ښځې ته ضرورت لري چې وکولی شي د دې ټولنې نیمګړتیا ورته پوره کړي.
له زده کړو بې برخه یوه بله نجلۍ مینه وایي، د طالبانو حکومت لخوا په نجونو او ښځو مخ په زیاتېدونکو بندیزونو د دوی ژوند خورا سخت کړی.
موږ ډېر هیله درلوده چې موږ لوړ تحصیلات وکړو، خپل ارمانونه پوره کړو، خپل جامعه، خپل وطن ته خدمت وکړو. او له څه وخت نه چې دا طالبان افغانستان ته راغلی، موږ ټول هیلې، ټول خوبونه له خاورې سره یو شوي.
د ښځو د حقونو فعاله او د جمهوري نظام پر مهال په ناروې کې د افغانستان سفیره شکریه بارکزی وایي، دا په دې معنی ده چې په دې توګه د یوې ټولنې د پرمختګ مخه ډب شوې ده.
خو متاسفانه په افغانستان کې هماغه تورتم او جهالت روان دی. جنکۍ د تعلیم او کار نه محروم دي، خپل حقونه بې برخه پاتې دي، او دا په دې معنی باندې ده چې یو ټولنه د پرمختګ زمینه ورته بند شوې. همدغه ننکۍ جنکیانې د سبا ورځې زلمیان روزي او د نن ورځې چارې دوی په لاس کې دي.
د ښځو د حقونو بله فعاله او د قلم لار بنسټ غړي مرضی حفیظي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو په نوم د نړیوالو ورځو لمانځل افغان نجونو او ښځو لپاره ډېر ځورونکي دي.
په تېرو دوو دوه نیمو کلونو کې افغان نجونو، افغان ښځو خپل هر څه له لاسه ورکړي، حتی هغه ابتدایي حقوق چې هغه د تعلیم په برخه کې د هغه له لاسه ورکړي. او څومره مبارزې چې وشوي، څومره غږونه چې په دې مواردو باندې پورته شول، بدبختانه هیڅ کومه نتیجه یې ورنکړه. او اوس مهال افغان نجونې د نړیوالو لپاره هم غورځېدلې دي.
یادونه ده چې پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو حکومت بندیزونه پراخ کورنۍ او نړیوال غبرګونونه راپارولي دي، خو بیا هم دوی په خپلو پرېکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی. د 2011 کال د ډسمبر په 19مه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د اکتوبر 11مه د ماشومو نجونو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله، څو د نجونو حقونه او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هغه ننګونې چې نجونې ورسره مخ دي وپیژندل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د کندهار د شمالي ولسوالۍ یو اوسیدونکو وایي چې د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دي. دوی وایي چې باغونه او کروندې له تندې وچیږي.
د کښتونو او باغونو لپاره د اوبو له 300 متره جوړې برمې څخه راپورته کیږي. د کندهار شاولي کوټ ولسوالۍ هغه سیمه چې خلک یې د ورځني ژوند تیرولو لپاره یوازې او یوازې پر کرنې او بزګرۍ تکیه کوي. دلته یو محل د اوبو ډک کاریزونه بهیدل، خو اوس خلک مجبور دي چې د خپلو ځمکو او باغونو لپاره ژورې برمې ووهي. او په ځینو سیمو کې آن د څښاک د اوبو د کمښت له امله خلګار دي چې خپلې مینې پرېږدي. د شاولي کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالقیوم وایي، د خپل باغ لپاره یې شپږ ژورې څاګانې ایستلې، خو یوازې یوه یې په ډېره کمه اندازه اوبه راباسي.
سهار په 4 بجې باندې دغه کوچنک او د موږ ډکوو، هغه مقصد تر دا اوسه پورې اندارې پر چالان دي او د نټه کې یو د کا وخت کې وبن نه یي بیا شل ثانیه قدر کې وبر اوږي نو موږ ورته وبو ته ګور وګور او به شل ثانیه قدر کې یا یو ثانیه قدر کې داس قدر کې وبر اوږي بیا مکمل یو د کا دغه وبن نه یي.
په کندهار کې د تیر درو کالو راهیسې د وچکالۍ تاثیرات په بېساري توګه لوړ سوي دي. د کندهار ښار تر څنګ د دغه ولایت شمال ته شاولي کوټ، غورک، میانشین، نیش او خاکریز هغه ولسوالۍ دي چې اوسېدونکي د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دي. په دغو سیمو کې اوبه تر 300 مترو پورې کښته سوي. د نیش ولسوالۍ اوسېدونکي وایي د اوبو له سخت کمښت سره مخ دي او یو شمېر خلکو د اوبو د نشت له امله خپلې سیمې پرېښي دي. دوی زیاتوي چې د ورښتونو پر مهال زیاتې سیلابي اوبه بې ځایه ځي او د مهار لپاره یې باید بندونه ورته جوړ سي.
زما نوم قدرت الله دی، د نیشته ولسوالۍ د کندهار د ولایت. زموږ ستونزه دغه ده، د اوبو سره ډېر په تکلیف، شنه شنه باغونه مو وچسوله، شنه شنه شان مو وچسوله، نو د اوبو د نیستۍ سره مخامخ یو. او زموږ دغه نظر دی چې معنا موږ ته ډمونه وتړه سي، زموږ اوبه ډېرې سي، موږ د اوبو سره ډېر په تکلیف یو. بندونه شي ډېر ورسره وسا کېږو، ډېره ګټه کوي
چې موږ ته د اوبو ډمونه وتړل سي یا د موږ ته برمې ووهل سي. زموږ بازارونه وچ دي، تاسو وینئ ګورئ دا بازار دی، ګوره نه نلکۍ سته نه اوبه سته، یعنی د ماپښین منځه ته د خلک را جمع سي، اوبه نه یې د اوبو د نیستۍ سه پر خلکو باندې جماعت باندې تیر سي.
په عین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اقتصاد ریاست مسؤلان وایي دوی د مرستندوی موسساتو سره یو ځای هڅه کوي چې سیلابي اوبه مهار کړي او بندونه ورته جوړ کړي. د اقتصاد رئیس ملا عبدالسلام بریالی وایي تیر کال د یو شمېر بهرنیو موسساتو په مرسته د کندهار په بېلابېلو ولسوالیو کې یو ویشت کوچني او لوی چکټمونه جوړ کړي او سږ کال هم د اتو نورو د جوړېدو پلان شته.
د تیر کال د جملې څخه تقریبا په ولسوالۍ کې یو چکټمونه جوړ شوی دی. دغه جملې څخه شش کال هم موږ په پلان کې لرو، تر څو واتو چکټمو پلان لرو چې ډیزاینونه مو اخیستي دي. د ګډو ډونرانو سره مجالس پر کړی دي، څوک دوه، څوک یو، څوک درې، هلته دروازه پورې تعلق لري یا د ډونر در بجټ پورې تعلق لري، هم په پلان کې لرو انشاءالله.
د سیلابي اوبو د نه مهار د ستونزې تر څنګ دغه راز پر باغ لرونکو او بزګرانو نیوکه دا ده چې اوبه بې ځایه استعمالوي او سپما ته یې هېڅ پام نه کوي. د تیرو څو کلونو راهیسې کندهار کې کروندګرو په بېسارې توګه د سولر هندارو په واسطه د لمر له راپورته کېدو بیا تر لوېدو پورې په خپلو ځمکو اوبه وریله کړې وي، چې د کرنې د کارپوهانو په نظر باید د دې چارې د مخنیوي تر څنګ د اوبو لګولو عصري سیستمونه رامنځته سي، تر څو د اوبو د سپما سره سره په حاصلاتو کې هم د پام وړ زیاتوالی راسي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، نوم مریس خان ده، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. پاکستان کې میشت افغانان کله چې څنګه جمهوریت حکومت کابل کې، دوی به ټول دا ویل په صوابی برکی کیم کې د بازار جماعت، لوی جامع جماعت وم، دغلته مولوی وم. دوی به په هر اختر هر جمعې په مانځو کې په خطبه کې دا ویلو مثالو کې سی افغانستان ته تګ په دې اوس شرایطو کې نه ده په کار کوی، موږ او تاسو لاړ شو، موږ او تاسو مهاجرت خرابیږي، ځکه ویل ته اشغالګر دي، اشغالګر خودل ویل ته اشغالګر دي. اوس خو الحمدلله اسلامي نظام راغلی او اشغالګر هم ختم شوی وتی دي، اسلامي نظام راغلی دوی په ټکو اوس دې راسي کنه، ټول دې راسي، خپل وطن ته دې راسي، او پاکستان کې دوی څه شي کوي؟
څنګه زه د رادیو کور کوم کوم زونکو ته ټول ته سلام، مازه سلام. د موږ داسې یو دولت ته امارت ته چې هغه د لاسه اوس په پاکستان کې په مهاجرو بعد دروازه ورځ د مشر جوړه کړې ده. مخکې دومره ظلم پاکستان نه کوه، اوس دغه ظلمونه دي چې کوي، ځکه چې پاکستان کوم مطلب درلود هغه اوس د دې ستسره نه شو. پاکستان اوس دغه تنګول په مهاجرو باندې کوم، او دوی هم داسې یو کار وکړ چې دوی خپله باندې د هر څه وعدې کړي دي، هغه وعدې عملي کړي نه دي، ځکه چې دوی اپه عمومي اعلان کړله، عمومي اپه اعلان شوه، د خدای څه وعده وشوه، د خدای څه وعده ده، د عمومي اپه د خدای څه وعده ده.
و دا د خدای سره په وعده دی په خپله ونه درېدل نوې لار دي اوس هم نیول او خلک ترې تښتي او ځګراول او وژل.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد نواب نیمیړم د پنجاب اوسیدونکی یم. پنجاب کې موږ وسیږ یو علاقه ده سکی سر په نامه. دلته ډېر غټ ماجر وسیږ د مځکې کار کوي، دا زمینداری کوي. ډېره سخته پریشانی ده، بس ورځې هم پولیس ګرځي، د شپې هم ګرځي، کارډونه لري نه، د کارډو وال ګوري نه، بیا کارډو وال ګوري. بس څوک هغه ټوله چې پیسې ورکړې بس خلاصیږي، چې پیسې نه وي بس هغه وړي د ځانه سره.
اوریدونکو د خبرونې دوهمه نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمه بجې شوې. وړاندې درته اونیس پروګرام د زهرو کاروان خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس په مکړی د خبرونو لنډیز ته. د هرات لویدیځ سیمې نن یو ځل بیا زورورې زلزلې ولړزولې. په هرات کې د طالبانو د حکومت اطلاعات او فرهنګ مشر او زلزله ځپلو ته د رسېدو کمیسیون مشر احمد الله متقی ازادي راډیو ته وویل چې نننۍ زلزلې کې یو سل شل تنه ټپیان شوي او له کوم کره شمېر پرته وایي چې یو شمېر پکې مړه شوي هم دي. د نړۍ د کاتولیکو کلیسا مشر پاپ فرانسیس د نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانانو سره تر زلزلې وروسته مرسته وکړي. د قشتپې کانال د دوهمې برخې کارونه نن بیا پایل شول. د دې کانال د لومړۍ برخې د بشپړېدو په مراسمو کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباس ثانگزي وویل چې د امول سیند تر اوسه افغانانو استفاده نه ده کړې او دا حق لري چې له دې اوبو ګټه واخلي. پر غزه نن هم د اسرایلي ځواکونو بمباري روانه ده او هلته د حماس ډلې اهداف په نښه کړي دي. تر اوسه په جګړه کې د اسرایل خواته د 1200 کسانو او په غزه کې د 900 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه ده او د ناتو اوکراین د نوې شورا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې د بریتانیا په مشرۍ یو شمېر هیوادونو اعلان کړی چې له اوکراین سره د څه باندې 122 میلیونه ډالرو په ارزښت نظامي مرسته کوي. د امریکا متحده ایالاتونو نن له اوکراین سره د نویو پوځي مرستو ژمنه وکړه. د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن نن په بروکسل کې د امریکا په مشرۍ د اوکراین د دفاع تماس ډلې په غونډه کې وویل چې واشنگټن به د 200 میلیونه ډالرو په ارزښت له اوکراین سره پوځي مرستې وکړي. او د کرکټ په نړیوال جام کې افغان لوبغاړو د هند په وړاندې بیټینګ پیل کړی دی. تر دې دمه افغانستان شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي او په 4.2 اورونو کې 209 منډې جوړې کړې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو د حکومت ستري محکمې تازه د نشئی موادو د کاروباریانو په اړه جزایی سند صادر کړ.
یو خو مرجع سمنه ده، یعنی مرجع قانون گذاری حکومت نشی کېدل چې هم حکومت قانون جوړ کړي به همي به پلی کړی. د دې ترڅنګ د جرم او جزا ترمنځ تناسب په نظر کې نه نیول کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فراه ولایت اوسیدونکي وایي زموږ ځوانان د بیکاری له امله معتادینو سره یو ځای کیږي.
موږ له اسلامي حکومت څخه د هیله لرو چې زموږ درملنه وکړي او د کار زمینه هم راته برابره کړي. که کار راته پیدا نشي بیرته په نشو اخته کیږو.
دا چې نشئی مواد انسان عاطفي ته ولې زیان رسوي په دې اړه مو لارواپوه ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړي.
د نشئی مواد اول مهاله لپاره استفاده د عاطفي د تضعیف او لمنځتلو سبب ګرځي.
د نعمت الله په نوم یو معتاد وایي چې تر درملنې وروسته بیا هم په ټولنه کې خلک په سپک سترګ راته ګوري.
خپل ځوان نه پیژنو، خپل مور په لار احترام نه پیژنو، یو خلار باندې نه پوهیږو کورورا خلار کومه ده، خرابه کوم ده.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو.
ته ټول ورځ له کوره ورکی، ته لکه هیڅ غم در سره نشته.
او خزی څه پیښه ده سمه خبره وکړه.
سلیم د څو ورځې کور ته نه و راغلی.
ها ها، نو بیا؟
بیګا چې راغی نو ګډي وډي خبرې کولې.
او اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو د حکومت ستري محکمې د دوی د مشر د فرمان پر بنسټ د یو متحد المال سند په صادرولو سره محکمو ته لارښوونه کړې چې د دې سند له مخې د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاقو ته پام وکړي. دا سند چې ستري محکمې خپور کړی پکې د نشه یي بوټو د بزګرو، نشه یي موادو جوړونکو او قاچاقونکو لپاره له شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر اووه کاله پورې د بند سزا ټاکل شوې ده. حقوق پوهان او د عدلي او قضایي بنسټونو پخواني کارکوونکي دا سند د قانون عملي کولو او جرم او جزا ترمنځ د تناسب د لارو چارو له مخې نیمګړی بولي او د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د نشي موادو اړوند جرمونو په اړه تر دوه کلنې قانوني او قضایي خلا وروسته اوس د طالبانو د حکومت سترې محکمې د نشي موادو د جزایي برخې لپاره یو طرزالعمل جوړ کړی او د عملي کېدو لپاره یې محاکمو ته لیږلی دی. دا جزایي سند چې سترې محکمې د متحد المال په نوم یاد کړي د یوې غونډې په ترڅ کې بحث ورباندې شوی دی. په دې غونډه کې د طالبانو مشر قاضي القضات، د سترې محکمې چارواکي، د جنوب غربي ولایتونو د تمیز رئیس، د کندهار ښاري محکمې د عامه امنیت دیوان رئیس، د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین او پنځو والیانو برخه درلوده. دا متحد المال جزایي سند د طالبانو د مشر د شفاهي فرمان له مخې چمتو شوی او بیا د سترې محکمې لخوا خپور شوی دی. دا سند چې ورس موضوعات او دوه دېرش مادې لري د افغانستان څلور دېرش ولایتونو ته استول شوی دی. د طالبانو د سترې محکمې ویان عبدالواحد حقانی د ازادي راډیو د پښتنې په جواب کې په یو لیکلي پیغام کې منلی چې دا سند سم دی، خو د دې سند اړوند نورو پښتنو په اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. قضایي کارپوهان وایي چې دا سند د قضایي قانون جوړولو او جزا ټاکلو له مخې ډېرې نیمګړتیاوې لري. د سترې محکمې د قضایي تدقیق پخوانی رئیس عنایت الله حافظ وایي په دې متحد المال کې د مسؤولو بنسټونو لپاره مصطلحات نه دي تشریح شوي. دا ډول مسؤول بنسټونه هم نه دي مشخص شوي، یوازې د تورن کس محکومولو لارې چارې پکې ښودل شوي دي.
د محاکمو لپاره د یو قانون په شکل باندې هغوی ته هدایت کړی دی چې د دې مطابق باید تاسو خلکو ته سزا ورکړي. دوی هر نوم ورته ورکړي، کله چې نوم د جرم تشریح کول او د جزا تشریح کول دي نو دا عبارت د قانون نه دی، ځکه موږ په اسلامي شریعت کې وایو چې هر کله چې یو چا ته جرم مشخص کیږي، جرم تعریف کیږي، هغه به د قانون په اساس باندې. نو فکر کوم دوی همدغه متحد المال چې اصلا هغه قانون جوړونې مراحل بالکل طی کړي نه دي، خپلو محاکمو ته د قانون په شکل باندې وړاندې کړی دی.
په دې متحد المال کې د نشي بوټو د بزګرو لپاره له شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر اووه کاله پورې بند ټاکل شوی دی. خو هغه څه چې په دې سند کې ډېره ګوته ورته نیول شوې، د ټولو نشي موادو د قاچاقونکو لپاره د یو ډول جزا ټاکل دي. په دې جزایي سند کې د نباتي او کیمیاوي نشي موادو د قاچاقونکو لپاره یو ډول جزاګانې ټاکل شوي دي، یعنې له شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر اووه کاله پورې به بندي کیږي. نباتي نشي مواد لکه چرس او تریاک او کیمیاوي نشي مواد لکه هیروئین، شیشه او ټابلیټکان نشي ګولۍ، خو هغه نشي ګولۍ چې په طبابت کې کار ځنې اخیستل کیږي او په قانوني ډول افغانستان ته راوړل کیږي تجارت یې جرم نه دی بلل سوی. که څه هم له نشي موادو سره د مبارزې پخواني قانون کې معتاد اجازه درلوده چې د خپلې شخصي اړتیا لپاره څه اندازه نشي مواد له ځان سره ولري، خو په دې نوي جزایي سند کې د معتاد لپاره د هغه روغتیایي وضعیت او قاضي رای ته په کتو سره د معتاد لپاره هم له شپږو میاشتو څخه بیا تر یوه کاله پورې د بند جزا ټاکل شوې ده. حقوق پوهان وایي په دې قضایي سند کې د قانون جوړولو د ترتیب له مخې د تحقیق، تصوید، تصویب او توشیح پړاوونو ته پام نه دی سوی. حقوق پوه سبحان الله مصبا وایي د دې متحد المال یوه نیمګړتیا دا ده چې د جرم او جزا ترمنځ تناسب ته پام نه دی سوی او په پایله کې به یې محاکم غیر عادلانه فیصلې وکړي.
یو خو مرجع سمنه ده، یعنی مرجع د قانونگذاری حکومت نشی کېدلی چې هم حکومت قانون جوړ کړي او همې به پلی کړي. د دې تر څنګ د جرم او جزا ترمنځ تناسب په نظر کې نه نیول کېږي. مجازات نسبت د جرم ته ډېر کم ده. د مخدره موادو موضوع یوه نړیواله مسله ده، نو طبعا نړیوال ستانداردونه هم په نظر کې نه دي نیولي. د جزا لپاره اهداف ډېر مهمه دي، دا په نظر کې طبعا نه نیول کېږي. او د دې تر څنګ دغه عدلي او قضایي نهادونه چې په دې حق باید مبارزه وکړي، هغه هم خواشنۍ سره چې مستقله نه دي.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت معلوماتو پر بنسټ په تیر یو کال کې په افغانستان کې د نشي موادو د کاروبار په تور 15,999 کسان نیول شوي دي، خو په دې موده کې د جزایي سند له مخې د هیڅ یو برخلیک نه دی څرګند شوی. د طالبانو د حکومت ستره محکمه وایي دا سند یوازې د محاکمو لپاره د یو لارښود په توګه جوړ سوی چې د نشي موادو له مبارزې سره اړه نه لري.
نشه د موتاد پر روختیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې راکزه چې په دغه مخته
مغز دمون خراب کوو، اډو کې دمون پوچ کړو، اخونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشورو دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانی د درې سره د نروزن لامل یختنی وولو ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ځخ پرونه د نشئی توکو د کشت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په غربي ولایتونو کې معتادینو تر درملنې وروسته د کاري فرصتونو د نشټوالي له امله بیرته معتاد شوي او ډیری یې د احتیاط په دوهمه دوره کې تر پخواني اندازه ډیر نشه یي مواد استعمالوي. د فراه په ښار او واټونو کې هغه معتادین ژوند کوي چې له دوو څخه بیا تر اته ځله پورې یې درملنه شوي او اخیری ځل یې د طالبانو د حکومت په زندان کې نشه پرې ایښې وه، خو د دوی په وینا بیرته معتاد شوي دي. د فراه ولایت اوسیدونکي د معتادینو تر درملنې وروسته د بیا معتاد کېدو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې د دوی روغ ځوانان هم له دې معتادینو سره یو ځای کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د فراه ښار په وڅنډه کې د پل فریدون سیمه ده، هغه ځای چې د طالبانو حکومت تیر ژمی له دې ځای څخه لسګونه معتادین د دې لپاره زندان ته واستول چې له نشه یي موادو څخه یې لاسونه لنډ شي، خو په وروستیو میاشتو کې په همدې ځای کې تر پخوا دوه برابره معتادین راټول شوي دي. دا ډیری هغه معتادین دي چې له دوو څخه نیولې بیا تر اته ځله پورې درملنه شوې او یو ځل یې هم په زندان کې درملنه شوې ده، خو اوس بیرته معتاد شوي دي. د دې معتادینو ډیری برخه د بیرته معتاد کېدو له عمل د کار او مصروفیت نشتوالی بولي. له دې معتادینو څخه یو هم ولی جان دی. دی ادعا کوي چې بیکاري د دې له عمل شوي چې بیرته نشو ته مخه کړي، که څه هم څو ځله یې درملنه شوي خو نه پخوانی او نه اوسنی حکومت د ته د کار زمینه برابره کړې ده.
د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې روغتیایي چارواکي وایي ډیری هغه معتادین چې څو ځله یې درملنه شوې او بیرته معتاد شوي اوس یې تر پخوا د نشه یي موادو د استعمال اندازه ډیره کړې ده. په فراه ښار کې د معتادینو له ډلې څخه یو هم نور احمد دی چې څلور کاله کېږي نشه کوي. دی هیله لري چې د طالبانو حکومت یې درملنه وکړي او تر درملنې وروسته د کار زمینه ورته برابره کړي.
موږ له اسلامي حکومت څخه د هیله لرو چې زموږ درملنه وکړي او د کار زمینه هم راته برابره کړي. که کار راته پیدا نه شي بیرته په نشو اخته کیږو، خو که په کار بوخت شو یا په دې کار پسې نه ګرځو.
د فراه ولایت اوسیدونکي وایي که څه هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید منع کولو یو کال تیر شوی، خو اوس هم په دې ولایت کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي. د فراه ښار یو اوسیدونکي امید ازادۍ رادیو ته ویل په ښار کې د ډیرو معتادینو موجودیت او نشه یي موادو اسانه او ارزانه پیدا کیدل د دې لامل شوي چې په دې وروستیو کې ډیر روغ ځوانان هم له معتادینو سره یو ځای شي.
د ځوانانو لپاره د کار او مصروفیت زمینه دومره نه ده برابره شوې، له همدې امله ځوانان ګوښه ژوند غوره کوي. دا ستونزې د دې سبب شوي چې هغوی نشو ته مخه کړي. زه له دولت څخه هیله کوم چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي.
د جمهوریت په وخت کې په فراه ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره شپږ روغتیایي مرکزونه فعال وو، خو اوس یوازې دوه روغتیایي مرکزونه فعالیت لري چې یو د نارینهو لپاره اتیا بستریز مرکز او بل د معتادو ماشومانو او ښځو لپاره متوسط روغتیایي مرکز دی.
په خو په افغانستان کې د معتادینو د درملنې ډیری روغتیایي مرکزونو ته لنشي مواد سره د مبارزې او امریکا د قانون عملی کولو ادارې لخوا پیسې ورکول کېدی، خو کله چې په 2023 کال کې د مرستي کمې شوې، د امریکا متحده ایالاتونو استازو تازه د طالبانو له حکومت سره د خپل مرستو د بیا پیلېدو په اړه خبرې کړې دي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلوربي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واورئ. عاطفه د انسان له مهمو ذهني برخو څخه ګڼل کیږي، خو ارواپوهان وایي چې نشه یي مواد د انسان عواطفو ته زیان رسوي او معتاد په داسې انسانانو بدلوي چې د خپلوانو پر وړاندې بې پروا او له خپلې کورنۍ سره مینه نه لري. دا چې نشه یي مواد د انسان عاطفې ته ولې زیان رسوي، کوم ډول نشه یي مواد د انسان عاطفې ته ډیر زیان رسوي، د دې ډول معتادینو نښې نښانې څه دي، آیا تر درملنې وروسته د معتاد عواطف خپله رغول کیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري، په دې اړه مو له ارواپو ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې انساني عواطف څه ته وایي.
د داخلي احساساتو ظاهري بڼې ته عاطفه یا افیکټ ویل کیږي، یا په بل عبارت د داخلي او بیروني تحریکاتو په مقابل کې د احساساتو څرګندولو ته عاطفه ویل کیږي.
په انسان کې د عاطفې د کمیدلو او یا له منځه تللو لاملونه څه دي؟
روحي ناروغیانې لکه ژور خفګان، سایکوز یا جنون، شخصیتي ناروغیانی او له مخدره مواد استفاده کول، دغه ټول د عاطفې د کمزوري کېدلو یا د له منځه تللو لامل ګرځي.
نشه یي مواد د انسان پر عاطفه څه ډول لنډمهاله او اوږدمهاله اغېزې کوي؟
د نشه یي موادو استعمال د لنډ وخت لپاره تر ډېره بریده عاطفه نه کمزوري کوي، ولې د اوږدمهاله لپاره استفاده د عاطفې د تضعیف او له منځه تللو سبب ګرځي.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډېر د انسان عاطفه یا مهرباني تر زیان رسوي؟
په مجموع کې ټول نشه یي مواد د انسان پر عاطفه ناوړه اغېزې کوي، ولې هیروین، تریاک، چرس او شیشه سی ورته ویل کیږي؟ دغه نشه یي مواد انسان عاطفه ډېره تضعیفوي او له منځه وړي.
هغه معتادین معمولا څه ډول کارونه کوي چې نشه یي عاطفه متضرره کړي وي؟
لکه څنګه مخکې چې ما وویل، د بیروني او داخلي تحرکاتو په مقابل کې عکس العمل کمیږي. پخوا چې به یې له کومو کارونو سره علاقه درلوده، اوس یې هغه علاقه ورسره کمه شوې یا له منځه تللې ده.
که یو څوک نشه خوشی کړي، آیا د عاطفې حس یې بیرته خپله راژوندی کیږي او که کومې ځانګړې رواني درملنې ته اړتیا لري؟
که شخص بل کومه روحي ناروغي ونه لري او د عاطفې د متضرر کېدو لامل صرف د نشه یي موادو له امله وي، نو په دې صورت کې د نشه یي موادو له پرېښودلو سره سم یې آهسته عاطفه د کېدو خواته بیرته راګرځي.
یوه کورنۍ د یوه روغ شوي غړي د عاطفې په بیرته راګرځېدلو کې څه ډول مرسته کولای شي؟
کورنۍ مهم رول لري. یاد کس هڅول چې بیا نشه یي موادو ته مخه نه کړي، ځکه دغه نشه یي مواد و چې د شخص د عاطفې د متضرر کېدو سبب شوي وي، او شخص ته کار روزګار برابرول، کس همیشه تر څارنې لاندې نیول چې بیا له هغو خلکو سره چې مخکې د ورسره سروکار درلود له هغو خلکو څخه یې لرې ساتل چې څو بیرته نشه یي موادو ته مخه نه کړي، نو دغه د کورنۍ مهم مرسته ده چې له معتاد شخص سره یې کولی شي.
ترنو اورېدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د لوګر ولایت اوسیدونکي نعمت الله 3 کاله نشه کړي، خو اوس یې درملنه سوې ده. دی وایي چې په بانډارونو او میلو کې د نه اهلو انډیوالانو لخوا په نشو اخته سو. نعمت الله زیاتوي چې د احتیاط په دوره کې یې د خلکو له کورونو څخه غلاوې کولې، ځکه نو تر درملنې وروسته هم خلک په سپک سترګ ورته ګوري. دا چې نعمت الله لومړۍ نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د دله خولې واورو.
زه یو ورځ هم نسې رخصتي راغلی وم کور کې، زموږ یو همسایه وه، د هغه هلک ما ته وویل که نن شپه او چیرې ځو. زه پخوا دا وعدو دې سایلو ته به ډېر تلمه. بیا یو شپه لاړو هلته، یو هلکانو مجلس و خپل منځ کې، هلکان شیشه وه. بیا ما ته وویل که وروره شراب مرام نشه قاري ته بېرته ما پي. ما ته وویل که شیشه وهې خو وه، یا لګای دا ډیوال. بیا ما ته وویل که ووهه، څه مشکل نه لري. بیا مې ووهل غنه لیسته، رو رو رو
شاپ مې ورته کېده تر دې غځې پورې ورسېده. مواد ما باندې کورنۍ باندې سل فیصد اغېزه وکړه. اول کورنۍ کې زما ډېر اعتبار و، زما ډېر قدر و، عزت و. د کورنۍ ما باندې همداسې د مور د پلار د خویندې د ورونو زه پخوا وظیفه کې وم، وظیفه مې خو وظیفه مې لاس کې لاړه او خپل صحت مې لاس نه لاړه. زما غاښونه یې راته خراب کړو، زما فکره اعصاب راته خراب کړو. کله که ما به زه عملي شومه ما نه هغوی خوا بده شو، داسې ورو شو که خپل پلار مور راته لاس شوي که خدای پاک د کاشک را کړی نه وای. د دې ټول عمل د همدا مخدر نشې کې مې غلا کوه، مجبور به وم کور کې پیسې به نه را کول، ځینې پیسې که را سره به وی هغه باندې به نه کېده. دا مواد مخدر که دي دا په دې 500 روپیو 100 روپیو باندې نه کېږي. دا د خلک کورو ته به ځان نه اچول، کار به څوک موږ ته نه را کول، موږ باندې باور به نه کول. د کور نه مو شیان وړی وو، بس مجبور به وم همدا کار وم. یوه ورځ زه خمار پاتې شوم ډېر، بس هغه ساقیانو ته راغلم، هغه هم ماته شی رانه کړو. نور د کور نه مې شیان اخیستی وو، بس کور نه مې پاپه فراری وم. خو بیا همداسې مجبور شوم لاړم یو کور کې ننوتم. د کورو مې یو دوه بسکره وویست، هغه بسکلان 5000 6000 قیمت وو، ما نه سړی په 1500 روپۍ واخیست. دغه خاطره مې دا ده د خپل ځواني مې ده. خپل ژوند نه پېژنو، خپل مور پلار احترام نه پېژنو، یو ښه لار باندې نه پوهېږو که وروره ښه لار کومه ده، خرابه کوم ده. د آخراته مو پام نه وي، بس په خپل حالات کې نه وو. نور خپل زندګي مو خرابه ده، همدا مو ډېره بده خاطره ده. زما نور ورونه ډېر لندن کې فرانسې کې دلته قبولي دي. زما وړکی ورور دې دی، 1.5 کال کېږي هلته تلی قبولي سوی ده. مشر ورور هم ماته ویل که ته راځه زه دلته غواړم. زه لاړم تر ترکیې پورې، خو د دې عمل له خاطره یې خواته ولاړم نه. په دروغه مې ورور ته وویل که زه یې راته مارس کړم، او زما زړه په تنګېده. خو مواد نه پیدا کېده، ډېر په سختۍ به پیدا کېده. بېرته راغلم ایران ته، ایران همداسې افغانستان ته.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته مې چې لاړ شي، هیلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس بېخي خبر نه یم، خامخام مرم.
چې مونږ پلار نه واخېستې 1.5 لک ډالر وو، همدغه سرمایه مه ټوله واخلم.
د نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سلیم له کوره تللی دی. د ځوانانو ځانګړې ډله یې جوړه کړې او له کوره لیرې په یوه باغ کې اوسیږي. دا چې دا څنګه ډله ده، څه ډول فعالیت کوي، اصل کیسه څه ده، وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام راجا. راجا خدای دې راواله
لاسونه دې راکا چې ښکلې کړم.
دا دې ښکلې کړم راجا. راجا دلته مخامخ راته کېنه.
نه پیر صاحب، نه کېنم، بیا د بیدا همداسې په ولاړې درېږم.
ښه وایا، څنګه راغلی؟
پیر صاحب، زه غواړم چې ستاسې مرید شم.
نوم دې څه دی؟
نوم مې اکبر دی.
ښه، غواړې زما مرید شي؟ نو ما سم پېژنې که نه؟
هو پېژنم دې، ته خو پیر صاحب مبارک یې.
ستا خبره سمه ده چې پیر صاحب یې، پیران خو ډېر دي، مګر زه د ټولو پیرانو پیر یم. د دنیا ټول پیران زما کشران دي.
زم پیر کېدای شم؟
او تا ته خو چې هر وخت ما اجازه درکړه، بس هغه وخت پیر یې.
نو زه څه وکړم چې پیر شم؟
اول باید زما مرید شي او بیا پیر شي.
نو خو زه هم د همدې لپاره راغلی یم چې ستا مرید شم.
ګوره هلکه، زما مریدي هم خپل شرطونه لري.
څه شرطونه لري؟ ذکر به کوم، د شپې به تهجد لمونځونه کوم، روژې به نیسم، څه به کوم؟
نه زما مریدی دومره تکلیفونه نه لري. لمونځونه څه کوې؟ بیخي مخ دې هم ومینځه.
ښه نو څه به کوم؟
موږ یو شرط لرو، هغه دا چې دربار ته به چرس راوړې.
نو زه خو غریب سړی یم، پیسې نه لرم، چرس له کومه کوم؟
چې چرس نه لرې پیر خو لرې، خیر دی پروا نه لري، دربار ته راځه، له یارانو سره خپل چرس وهه، چای او ډوډۍ هم ښه پریمانه رسي.
نو خو ما تر اوسه پورې چرس نه دي څکولي، دا به څنګه شي؟
مه کوه، دلته ډیر ځوانان راغله چې سګریټ هم نه وڅکولي، خو کله چې زما مریدان شول اوس پاخه چرسیان دي.
ښه سمه ده، زه به په دې باره کې فکر وکړم.
سمه ده، ښه فکر وکړه. نورو یارانو ته دې هم وایه چې راشي دلته.
خزی و خزی چیری؟
چه وایه؟ دادی دلته یما؟
سریه دادی راغله ما، راشه کینه چه دوری در تراؤرم.
سلیم چیری دی؟
سلیم نو چه در تو وایم؟
سنگ سراتا وای، سما خبرو که؟
ولی تنه خبر چی چرسی سوی دی؟
او پا آقا غم لدلی عمل خوی خبریم، ما ویل چی پا بلا بلا اخته شوی دی.
بلا بلا چکه ساملی ونه شوی دی؟ تو ټول ورځ له کوره ورکې، د لکه هیڅ غم در سره نشته.
او ښځې څه پېښه ده؟ سمه خبره وکړه.
سلیم دا څو ورځې کور ته نه و راغلی.
ښه ښه، نو بیا؟
بېګا چې راغی نو ګډې وډې خبرې کولې.
نو څه یې ویل؟
کله یې ویل چې پیغمبر شوی یم، کله یې ویل چې پیر شوی یم، ما ته یې ویل چې ته هم چرس ووهه.
توبه خدایه، دا څه اورم؟ سلیم اوس چیرې دی؟
سکور کې نشته.
نه پوهېږم چې چیرته به پیدا کړم.
پرون زموږ د ګاونډي اکبر مور راغلې وه.
هغې بیا څه ویل؟
ویل سلیم په بر کلي کې د چرسیانو یوه ډله جوړه کړې ده، ټوله ورځ په باغ کې ناست وي او خپل چرس وهي.
په بر کلي کې د چا کره اوسي؟
د خپل یو انډیوال کبیر سره دی، د هغه په باغ کې اوسېږي.
بس ځم، دا اوس ورځم او پیدا کوم.
وا سړی، نو څه کوې؟ جنګ ورسره کوې؟
زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم. رازا
ڈاکٹر صاحب اجازت ہے؟
رازا رازا
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اجی صاحب سنگ شو دی سلیم معائنات میں اوکڑل؟
او ڈاکٹر صاحب معائنات میں اوکڑل.
تیرا کا
دغری ڈاکٹر صاحب
دا خوڑی را خطرناک ناروغی دا.
ڈاکٹر صاحب چه تکلیف لری؟
لمعائنات اس خخکاری چی اوما چرس ڈیرس کولی دی لیوانے شوے دے.
چه شے؟ زما زوی لیوانے شوے دے.
او لیوانے شوے دے، دغه خبر یو نور علامه ټوله دی لیوانی دی، او ما چرس ډیره خطرناک نشه ده. خوشو چر را دی اوس.
ډاکټر صاحب دا څنګه ناروغي ده؟
دا یو ډول سبي ناروغي ده، دا د لیوانتوب یو ډول دی. په دې ناروغي کې انسان ته یو خاص فکر پیدا کیږي.
څه ډول فکر ورته پیدا کیږي؟
ناروغ فکر کوي چې زه پر حق یم، کله وای زه پیغمبر یم، کله وای زه ملائکه یم. بس دغه سی ګډې وډې خبرې کوي.
نو ډاکټر صاحب د دې ناروغي علاج نشي کیدی؟
ولی علاج نشی کیده؟ تا اندیخنه ما کوا، مونگ بای پا شفخانه که بستری کو.
کور دی وادان ڈاکتر سیب.
خشو چی حلک دی پر وقت شفخانه ترا اوست، که نا وقت شوی وی علاج هم نکیده، او نور زوانان هم پنیم شور سرخته کیدل.
دا زادی راڈیو درنو آوریدن کو دا زهر و کاروان خپرونه پر همدی زی پای تا ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
باند نور درب ستایلے دے چاچی درود
دے چاچ بس تک باندھ نور طرف سایلے دے ہغ منزل منزل ترسی دلے دے ہغ منزل منزل ترسی دلے دے